درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی مو را بولو د دې سات خبرونو ته. طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړې، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړې دي. د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتني معاش له مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدان شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واک ته رسیدلي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږکال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کېږي چې 15 کلن شوي وي یا 40 کاله کار کړی وي. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نورې نه ګرځول کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 445 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې 1 نوي مرکزونو بیرته بوریجه ترلاسه کړي او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلی شي. د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبه په ماښام له انقرې څخه د وی الوتنی له پورته کېدو لږ شیبه وروسته وشل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علی پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوي دي. په دې پېښه کې د الوتکې درې عمله هم وشل شوې ده. محمد الحداد تر پېښې مخکې په انقره کې له ترک چارواکو سره تر لیدو وروسته ترابلس ته ستنېده. د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د دوو ترافیک پولیسو په ګډون درې تنه وژل شوي دي. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په بلیتسکایا واټ کې چې کله تېره شپه پولیسو یو مشکوک کس دراوه 14 وشوه چې له امله دوه ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته درې واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا په تېرو درې ورځو کې دوهمه 14 ده چې په مسکو کې کیږي. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینتونګ سیمه نن د رښتر په کچه 6.1 درجه زلزلې ولړزوله. تر دې دمه د اوښتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 کسان وژلي وو او په 1999 کال کې وی زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 کسان مړه کړي وو. زمو شخله آزادی رادیو اوري. سږکال په افغانستان کې کابو 4500 روغتیایي مرکزونه بند شوي. افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي له دې کبله چې نیول کیږي او ځورول کیږي له کورونو نشي وتلی. په ننګرهار کې باغداران وایي سږکال یې د مالټو حاصل زیات دی.
او الحمدلله
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار اداره د روغتیا کلستر وای په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مالی مرستو د کمیدو له امله د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوی دی. د دغو سازمانونو په تازه راپور کې چې نن د دسمبر په 24مه په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی راغلی چې له دې عمله میلیونونه کسان اغیزمن شوي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله له سختو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2015 کال کې د سخت مالی کسر له امله د 1545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، د شمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله تړل شوي له پنجشیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې له دې امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شویو مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 100 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې له امله 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل څه د مارو چې نه تقریبا واته میاشتې وو دا بند شوی دی، نه پوهېږي چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې، خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چینو مرکزي کلینیک رانه لري، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان چې دا کلینیک تلې.
د ننګرهار د نازیانو یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ورته ستونزې شکایت وکړ.
په تېر کې دلته موږ یو وړوکی غوندې کلینیک درلودو او هغه مزبند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي. که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري.
شهر په نن ورځ چې موږ د شهر په ریولاس د خپل کچنۍ بوزو کلینیک ته بوشي، کلینیک ته څنګه ورشي وای شهر په عراق موږ د شهر په قدرت ولا کزو خپل لارم.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دغه اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپلې داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه 1 نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بې ساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نادولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د 1400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دی ادارې ویلي چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وروسته لدی چې ترکی رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د خراسان څنګې د یوه جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت ویاند وایي دغه کس په پاکستان کې نیول شوی دی. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ترک تبعه د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی او ترکیې ته لیږدول شوی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په پاکستان کې د داعش ګواښ جدي نه دی او دا ډله زپل شوې ده. د دې موضوع تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا د محمد ګورین په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د دیورن له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډېره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرنسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره له دې چې انقری رسمن څه نه دي ویلي خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبعه نیولې دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طرح بلل شوې دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی وو. هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغه ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی وو. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو ریپورت ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی سمې یوسف زای وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکارۍ ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستند که
د ترکیه د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د وایند نیول کېدو له خبرو وروسته تر سره کیږي خي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدې شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکاري په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینې ویلي وو چې دغه پټنځای د هغو کسانو وو چې په تاجکستان کې یې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي وو چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 26 او 30 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي وو چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیته ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې کچره سیمه ایز همکاري نوي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستانه ورهغه خوا دی. مونږ نه خې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. کچېری د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي دغه ګواښ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوه بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دی له داعش الهام اخیستی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي. ریپورت وړاندې وویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالي منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپکې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو دغه ادعا بې اعتباره ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړي او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د امریکا په مزګړتوب د سولې د تړون وروستۍ مسوده افشا کړه. واشنگتن دا مسوده له خپلو شریکانو سره تر خبرو وروسته د دې لپاره چمتو کړی دی چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي. جزئیات احمد شپر وړاندې کوي.
د دسمبر په 23 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو اونیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرکچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې 4 کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسیدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیا او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسودې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکی زیاته کړه چې هیواد له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشانو په سطح بحث وشي. په مسوده کې د دې په ګډون چې اوکراین کولی شي چې اتل ک سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوی دي. په مسوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناتو او اروپایي ټولنه دي اوکراین ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دی ورکړي لکه د ناتو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناتو تړون د 15 مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناتو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناتو پر ټولو غړیو د برید معنی لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګنده کړي چې له ناتو سره به نه یو ځای کیږي. د اوکراین ولسمشر وویل د سولې په مسوده کې راغلي دي چې یوه کاري ډله به د شخړې د پای ته رسولو لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو او همداراز د احتمالي ځانګړیو اقتصادي زونونو پر تشخیص کار کوي. د ناتو یو ډیپلوماټ ویل چې د امنیت تضمین او د مزکو مسله اصلي ټکی دي. د ناتو دغه ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا هم مهمه ده چې اوکراین دا مسوده تصویب کړي، ځکه چې د کیف له موافقې پرته به اروپایان د دې مسودې ملاتړ ونه کړي. زلنسکی وویل چې د تماس کرشي د کنټرول لپاره به داسې میکانیزم جوړ شي چې بې پیلوټه الوتکې سار پرې وکړي او د سرغړونو په اړه ژر خبرتیا ورکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې مهم ټکی د زاپروژیا اټومي برېښنا د فابریکې برخلیک دی. د مسودې له مخې به دا فابریکه د اوکراین، متحده ایالاتو او روسیې له لوري په ګډه اداره کیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی بیا وویل چې د سولې دا تړون به پارلمان ته وړاندې کړي او له هغه وروسته به په اوکراین کې د دې مسودې په اړه ټول پوښتنه وشي.
له خبرونو ورآخوا،
په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره سبب شوې چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره حمله کوره ونوسي. دوی ازادي راډیو ته وویل د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کېږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نه شوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی.
افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړل شوي ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو کوچنیو ماشومانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته پنځه ورځې وړاندې په زوره ایستل سوی څلوېښت کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپنا کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې یې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ څلوېښت کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
ختم سپینګریم را سره دی ډیر وخت اندېښمنو ملکان درګه کې مرته یو تم اوسېدلو نراوی ست په زور دې کم ته کم دې کم لیر په غاړه باندې هغه په زور وران کړ. دغه ځې یو کوم پولیس مش مشان نغلی وو بس هغه و سره په زور دې وکړ وران کړ او بس مجبور شو خپل کډم را بار کې مونږ سر پناه ځای برابر سینې نو چې مونږ دمر دغه نه غواړو او بس زما دې ډېر سخت مسمان هم بیماران دی او مونږ صرف
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالته د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی درې دېرش کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې ده او کورنۍ درې لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس اچي ډیر واسي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیر تیر زوی بس تا ولی سي او په املی می راغلي د وس سربره دا راسي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي کور کچا دراته بس مجبوری دا غدسه نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور راستل کیږي او سي نړیوال کو ما کور سره وکی ما ته هیڅ سم نه دی ملاوي
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوی افغانانه بلکې له ایران په زور ایستل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر اونۍ راستون کړل سوی پنځه ویشت کلن نجیم چې د درې ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل:
دیگه بدبختی گذرونه کند حالا زیاد نگران هستم دیگه اذیت هم دیگه ما چیکار کنیم دیگه ما توی ایران سیزده سال مونده بودیم
دیر بدبختی گذاره کو دیر اندیښمن یو دیر اذیت یو من ایران که دیالاس کالا جوان وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړه نشو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې درې میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په یوویشتمه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمېرې خپرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه
پنځه زره سل تنه او له ایرانه نږدې دوه زره افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل شوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې سر تر سره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي، د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقض دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي، سمج کدوالو او هیواتوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده، نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه استل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د باد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان باد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سش کال شدي. باغلرونکي او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوشاله دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست په دې ولایت کې پر زرګونو جریبو ځمکو د مالټو د کرلو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راش کوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر منه مې خدای ښه دي او تاسې خپله هم خوب ویلی مخدا ښایسته حاصلات یې کړي دي او په ښه قیمت او په ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونږ د انجنیرانو چې مونږ رقم پر رقم د سرو دوایانو سونه پتونه لګېدا و دې کې دا دواړه پوښي. الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي
د باغ کې په کار بوخت یو کس چې لوونو مالټي راش کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غونډه ډېره مننه شي زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست او همدارنګ د کانال عمارتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه
تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په درویشتمه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي، چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه ول مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 1400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبان حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې وي سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار